په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یونس پروګرام مهروي خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو. د افغانستان بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي چې متحده ایالاتونو له افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې $3.2 billion لګولی دی. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 13 نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او بیګای خپور کړ ویلي دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې د مرستو که څه هم خایې د قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي خو په عین حال کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو د ښځو او نجونو پر حقونو له تیري د تروریستانو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو له پنخه کولو نه دي راګرځولي. راپور زیاتوي چې د امریکا حکومت او کانګرس خایي په دې اړه هم غور وکړي چې د افغانستان د امانت صندوق د نږدې $4 billion کنټرول متحده ایالات په لاس کې واخلي. متحده ایالاتونو په 2022 میلادي کال کې د افغانستان بانک $3.5 billion شتمني چې په دې هیواد کې کنګل شوی وي آزاد کړی او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدولی. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې $4 billion ښودل شوې ده. سیګار وایي طالبان غواړي دا پیسې دوی ته ورکړل شي خو زیاتوي چې طالبان د دې کار قانوني حق نه لري ځکه متحده ایالات حکومت په رسمیت نه پیژني او د دې ترڅنګ چې امریکا د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړي دوی د ملګرو ملتونو د بندیزونو فهرست کې هم دی. د طالبانو حکومت د سیګار د راپور په اړه تر اوسه رسمي خبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر وایي چې د دې روغتون د خزینه ډاکترانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښې دي. دا روغتون چې د ښځو او ماشومانو د علاج لپاره وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي د امید د کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې لخوا اداره کیږي. د دې ټولنې مشر اریک چایسون د فرانسې لیموند ورسپانه ته ویلي چې پر دوی د ناروغانو خورا ډیره ګڼه ګوڼه وي خو د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالو شمیر په کمېدو دی. خغلی چایسون زیاتوي چې د فرانسوي روغتون په ټولو 968 کارکوونکو کې په خوا د ښځینه روغتیا پالو شمیر 280 خو 155 تنو اوس دندې پرېښې دي. چایسون وایي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه ورو ورو له افغانستانه په وتلو ده او د بې سرحده ډاکترانو ټولنه دوی ته خورا ډیر ناروغان معرفي کوي. طالبانو په تیرو نږدې درې نیمو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي دي د نجونو د منځنیو ښوونځیو لویسو او پوهنتونونو له بندولو وروسته د روان کال په لیندۍ میاشت کې د طبي زده کړو محسیا او انسټیټیوټونه هم د ښځو او نجونو پر مخ وتړل. د یوې نړیوالې محسې د راپور له مخې په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره له 6 میلیون زیاتې امیندوارې ښځې او ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه کړیږي. د آی پی سی په نوم د مرستندویه ټولنه چې د غذایي امنیت په برخه کې کار کوي پرون جمعه په یو راپور کې وویل د تیر 2023 کال له جون میاشتې نیولې د روان 2025 کال تر می میاشتې پورې به نږدې 3.5 میلیون ماشومان چې عمرونه د 6 او 9.5 میاشتو تر منځ دي او شاوخوا 6.2 میلیون امیندواره مېرمنې د سخت خوارځواکۍ له وضعیت سره مخامخ وي. د دې ټولنې په وینا له دې ډلې 2.5 سلنه ماشومان په کابل، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته دي. د ماشومانو د خوړو د کمیت او کیفیت نیمګړتیا، بیلابیل ناروغۍ، پاکو او کافي اوبو او روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی په افغانستان کې د خوارځواکۍ له اصلي عواملو څخه ګڼل کیږي. په پام کې چې حماس ډلې نن له اسرائیل سره د فلسطینی بندیانو په بدل کې درې تنه اسرائیلي برمته خوشې کړي، په دې ډله کې به د تر ټولو کم عمر برمته پلار هم شامل وي. د دې تبادلې په ترڅ کې چې دواړو لورو د غزې د اوربند موافقې په اساس منلې، اسرائیل له خپلو زندانونو څخه 133 تنه فلسطینی بندیان خوشې کوي. حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د جنوري په 9 د هغو اسرائیلیانو خوشې کول پیل کړل چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیل پر قلمرو د برید پر مهال برمته کړي وو. د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې حماس او اسلامي جهاد ډلې تر دې دمه 15 تنه اسرائیلي برمته سره صلیب ته سپارلي او په بدل کې اسرائیل سلګونه فلسطیني وګړي چې ډېری ښځې او کم عمره کسان دي خوشې کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو تر څنګ وایي په دې ښار کې د افغانانو د نیولو او د کورنیو تلاشیو زور اخیستی ده.
از منطقه
آیتن ون پولیسو د آیتن ون سیمه ل درې پنځوسمه کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزی نه لري ونیولې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې په دې هیواد کې ډېر امریکا ته د لیک په شرایطو د برابر او افغان کډوالو د لیک د بیا پیلولو په اړه له واشنگتن سره خبرې پیل کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د ډالر په وړاندې د افغانانو د بیل راپریوتو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده.
دغه د ستنې کار کوم زه مزمن جوړونه دی ولاک خور شي لورو
په بهر کې ډیره د افغان جنو د کرکټ د لوبډلې د ملاتړ په ترڅ کې پلان نن کې د کرکټ یو کلب هم د دې لوبډلې د ملاتړ لپاره د بسپن یو کمپایل پیل کړی دی. په افغانستان کې چې کرکټ په تیر جمهوری نظام کې ډیره وده کړې وه، ولې ښځینه کرکټ لوبډلې ته ډیره پاملرنه نه وشوې؟
د جمهوریت پر مهال د کرکټ بورډ مشرتابه دا اراده نه لرله چې افغانستان د ښځینه کرکټ لوبډله ولري. البته ټول نه، یو شمېر محدود کسان ول چې هغوی نه غوښتل چې ښځینه لوبډله جوړه شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو تر څنګ وایي په دې ښار کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی. له دې ډلې ځینو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو پرون د سلواغې په 12مه یو شمېر افغان کډوال ونیول. نور تفصیل د احمد تکل په راپورټ کې.
په تیرې یو میاشت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو کور په کور تلاشیو په دې ښار کې د ډېره افغانانو ژوند تریخ کړی دی. دا بهیر د روان میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شوې او د جنو کډوالو په وینا پرون د جنوري په یو دیرشمه هم روان و. په اسلام آباد کې یو ډیرا کډوالي چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غړي پراپور کې نومیات شي ازادي رادیو ته وویل.
از منطقه آیتن ون کوچی 50
پولیسو د آیتن ون سیمه ل درې پنځوسمه کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزی نه لري ونیولې. بیا یو کورنۍ چې د استرالیا کیسې لره د استرالیا له سفارت څخه د راغلي وکیل په مرسته خوشی شوه، خو نورې کورنۍ چې کیسونه یې په ملګرو ملتونو کې وو خو دوی ویزی نه لرلی پولیس ونیول او ویتلل.
په اسلام آباد کې ډیر نور کډوال هم تاییدوي چې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده، خو دوی له دې کبله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو له هغې ډلې د کډوالو پر لویه کمیشنرۍ UNHCR نیوکه کوي او وایي دا ادارې د دوی د ستونزو د لرې کولو لپاره لازمې هڅې نه کوي. له دوی څخه یو د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل.
پرون او ورمه ورځ له خپل یو ملګري سره د ادارې ته ولاړم، خو له بده مرغه دروازې بندې وې. هلته یوازې یو یا دوه کسان ناست وو او درته وایي له دې شمېرې سره تلیفوني تماس ونیسئ چې د لیدنې وخت درکړي. چا چې تماس ورسره نیولی د لیدنې وخت یې ورکړی، خو څلور یا پنځه میاشتې وروسته.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري ویان قیصر اپریدی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوند عالمی په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو له هغې ډلې د یو ان ایچ سی آر او شارپ دروازې بندې نه دي، بلکې د خپلو ځینو کورنیو مسایلو له کبله یوازې د څو ورځو لپاره رخصت دي. خغلی عالمی او په اسلام آباد کې ډیر نور افغان کډوالو د پنځشنبه په ورځ هم ازادي رادیو ته ویلي وو چې په دې ورستیو کې حتی افغان میرمنې او د هغوی ماشومان هم د پولیسو لخوا نیول کیږي. د دوی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو مشران نیول شوي او ماشومان یې یوازې پاتې دي، او په ځینو حالاتو کې پولیسو یوازې ماشومان نیولي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو لمخې د جنوري لومړۍ نیټه څخه چې پولیسو د ان او سی په نوم کارتونو د نه لرلو له وجې د افغان کډوالو نیول پیل کړی دی، د جنوري تر دیرشمې پورې شاوخوا 1550 افغان کډوال نیول شوي او له دې ډلې شاوخوا 350 تنه په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوي دي. ان او سی هغه کارتونه دي چې افغان کډوالې په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ویزې یا د استوګنې د دایمي کارتونو ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو د دوام په خبرګون کې نړیوالو مؤسسو او د بشري حقوقو ډلو جدي اندېښنه ښودلې ده. پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر د 2023 کال په نومبر میاشت کې پایل کړ. د ناروې د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلند په وینا په دې ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 8 لک افغان کډوال افغانستان ته استول شوي دي.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی، پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په دې هیواد کې ډیره امریکا ته د لیک په شرایطو د برابرو افغان کډوالو د لیک د بیا پیلولو په اړه له واشنگټن سره رسمي خبرې پیل کړې دي. د دې وزارت ویاند ورمه ورځ اعلان وکړ چې دوی هیله مند دي چې د دغو افغان کډوالو د لیک بهیر بیرته پیل شي.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغان کډوالو د منلو پروګرام ځنډولی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دې بهیر د بیرته پیل کېدو په اړه له واشنگټن سره خبرې روانې دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان د پنځمه په ورځ په خپل اونیزه خبری غونډه کې له څرګنده کړي چې د شرایطو وړ افغان کډوالو د لیک بهیر بیرته پیل شي. نوموړي د دې موضوع په تړاو له امریکایي لوري سره د خبرو جزئیات ورنکړل، خو ټینګار یې وکړ هیله لري پاتې افغان کډوالو ته هم اجازه ورکړل شي چې په امریکا کې میشت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسې حال کې کړې چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د افغان کډوالو پر ضد خپلې هڅې زیاتې کړې دي. یو شمېر افغان کډوال په اسلام آباد کې دا وضعیت تاییدوي او وایي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات شوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال رفیع الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی څو ورځې کېږي چې پولیس هر ځای په افغانانو پسې ګرځي، وضعیت ډیر خراب دی. که چار لیټر یا کوم بل سند ورته وښیو نه یې مني. موږ دلته په ډیر خراب وضعیت کې یو. د پاکستان په پلازمینه کې یو بل افغان کډوالې نوري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نوموړی وایي هر څه مو چې درلودل په دې دوو کلونو کې مو مصرف کړل. پولیس مو ځوروي. هر شپږ میاشتې باید ویزا تمدید کړو. د ویزې لګښت له یوې خوا، د ژوند او کورنۍ مصارف له بلې خوا، دې ټولو موږ ته سختې اندېښنې او پریشانۍ را پیدا کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په ویژایي فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د فرمان زرګونه هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او د پاکستان، قطر او امارات او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړولو په تمه دي، له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په لندن کې د کرکټ یو کلب په بهر کې د ډیره افغان جنود لوبډلې د ملاتړ لپاره د بسپنې یو کمپاین پیل کړی دی. لدې اعلان وروسته د انګلستان کرکټ بورډ د افغان جنود لوبډلې سره مرسته اعلان کړه. د استرالیا د کرکټ یو پخوانی خزینه لوبغاړي له افغان جنود سره د انلاین مرسته کمپاین پیل کړ. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د لندن د مریلبن د کرکټ کلب یا ام سی سی پرون اعلان وکړ چې په بهر کې د ډیره افغان جنو د کرکټ لوبډله به د کډوالو لومړنۍ ډله وی چې د دې کلب په نوښت د کډوالو د کرکټ د ملاتړ لپاره د بسپنې د صندوق مرسته ترلاسه کوي. د صندوق ته لومړنۍ 3000 پاونډه بسپنه د انګلستان کرکټ بورډ ورکړه. په دې پسې د استرالیا د کرکټ پخوانی لوبغاړی میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده د افغان جنو د لوبډلې لپاره د آنلاین بسپنې کمپاین پیل کړ. په پام کې ده چې په بهر کې د بې ځایه شویو ټولنو د کرکټ د ملاتړ لپاره د ام سی سی صندوق په پیل کې 1.4 میلیون ډالر بسپنه راټوله کړي. د دې کلب مشر راب لینچ پرون په یو بیان کې وویل کرکټ دا ځواک لري چې خلکو ته الهام ورکړي، یو موټی کړي او ځواک وروبخي. نوموړی زیاتوي چې د دې نوښت هدف دا دی چې هغو کسانو ته امیدونه او فرصتونه برابر شي چې ډیره اړتیا ورته لري. افغانستان د نارینه وو یو ډیره ځواکمنه لوبډله لري چې په تیرو 2 لسیزو کې په خپل پرمختګونو سره په ټوله نړۍ کې د کرکټ میناوال حیران کړل او له 2013 کال راهیسې د کرکټ د نړیوال شورا له 2 لسو دایمي غړو څخه ده. په 2023 کال کې استرالیا د نجونو پر سپورت د طالبانو د بندیز په خبرګون کې له افغانستان سره دوه اړخیزې لوبې ودرولې او په همدې کال د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان پر کرکټ د بندیز غوښتنه وکړه. افغانستان د پرزیدلې جمهوریت نظام د واکمنۍ پر مهال هم د نجونو د کرکټ ډېره ځواکمنه لوبډله نه لرله. د کرکټ شنونکي او خبريال وصل وصال وایي چې په افغانستان کې د نجونو کرکټ ته هیڅ کله جدي پاملرنه نه ده شوې.
د جمهوریت پر مهال د کرکټ بورډ مشرتابه دا اراده نه لرله چې په افغانستان د خزینه کرکټ لوبډله ولري. البته ټول نه، یو شمېر محدود کسان ول چې هغه نه غوښتل چې خزینه لوبډله جوړ شي، خو سرل دې هم بیا هم د خزینه لوبډله جوړولو لپاره هڅه شروع شوې. 25 خزینه لوبغاړو ته قراردادونه ورکړل شول، خو د نظام د بدلون وروسته نو تعلیم بند شو، نو کرکټ خو لا ډېره لری خبره ده.
د جمهوریت نظام لپاره زید ورسته لهغه 25 جنو څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړې و، ډېره برخه بهر تولاړي او اکثرا په استرالیا کې ډېره شوې. دینجونو د کرکټ نړیوال شورا ته په یو لیک کې غوښتنه وکړه چې په استرالیا کې د افغان جنو د کرکټ لوبډله ومني، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د افغان جنو لوبډلې د پنځشنبه په ورځ د بسرحد کرکټ له لوبډلې سره یو نمایشي لوبه وکړه چې د کرکټ د پلویانو پام ځان ته راوړاوه. ورسته لدې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د محدودیت ترڅنګ پر سپورت او نورو ټولنیزو فعالیتونو هم پوره بندیز ولګیت.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روختنه ریوال سازمان خبرداري ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو ځندې د افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړلو پروګرامونه ګواخي. د سازمان یو لوړ پوړي چارواکي وړ مورز له دې سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خوشنۍ وښوده. په عین حال کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په ګوزن ناروغي اخته دي، د پولیو واکسین مهم بولي او سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید لا زیاتې هڅې وشي.
د امریکا د ولسمشر لوري د هغه فرمان روسته چې د نوي ورځو لپاره د متحده ایالاتونو د تقریبا ټولو بهرنیو مرستو د بندولو پاړه ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د اقدام په افغانستان او پاکستان کې د ګوزړ ناروغي د مخنیوي پروګرام لګوخ سره مخامخ کوي. په ختیځ مدیترانه کې د روغتیا نړیوال سازمان سیمهیز مشر هنان بلخی د چهارشنبه د ورځې ناوخته یو آنلاین کانفرنس کې له روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خوشینه خودلې.
د پولیو په ختمولو کې د متحده ایالاتو مرستې قطع نه وي. په اوسنی وخت کې موږ د نړۍ په دوو هیوادونو پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ختمولو وروستي پړاو کې یو، او د پولیو او نورو ټولو انتقالیدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د هڅو او نظارت لپاره د امریکا مرستې حیاتی دي.
هغه له هنان د غشان ویلي چې په افغانستان کې د ګوزړ ناروغۍ د لمنځوړلو مخنیوي لپاره د پولیو واکسین تطبیقول مهم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګوزړ پیخې ثبتېږي او لا هم له ماشومانو ژوند داخلي. تر دې وړاندې هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2023 میلادي کال کې د پولیو 25 مثبت پیخې په دغه هیواد کې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبت پیخه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. د یادونې ده چې د جنوري میاشت په 20مه نیټه له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلولو په اړه هم خبره کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په ګوزړ ناروغي اخته دي، د پولیو واکسین مهم بولي او سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید ناغېړي ونی شي. د کابل ښار اوسیدونکو فاضلې په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
زما لور چې د لسکل نه ده او یو په خای کان نه کوي، له حرکت او لیدلې نور ډېر مې وګرځول په شفخانو باندې، خو متاسفانه چې ښه نتیجه مې وانه خسته او خنه شوه. نور لټولو لامدې خاطر نو لټولو خوندورونه مې هیله ده چې د پولیو واکسین په برخه کې بې توجهي او بې غوري ونه کې، او زه مې چې د لور دی وضعیت ته ګورم نور ډېر ورته ځورېږم.
د پولیو واکسین د تطبیق په اړه دا ټینګار په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د امریکا تمویل چې وسپن شوی د پولیو نور او ساري ناروغيو د لمنځوړلو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د څارنې په هڅو کې د پام وړ رول لوبولای دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې لمراسم وروسته په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وزنډولې او همداراز اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه باید د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. ښاغلی ټرمپ وخت تر بیا رسیدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره ځنډولې دي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبي بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو مرستو د درې میاشتنی ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورون کوم راستو حیاتي درملو روغتیایي خدماتو خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي د ډالر په وړاندې د افغانو د بیل را پریوتو سره د خوراکي توکو بیل وړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د دې ادارې د معلوماتو لمخې په تیرونه کې د افغاني ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې شاوخوا وسلنه کم شوې ده. نور حال د عبید سپوږمۍ پر رپورت کې
لکه خور شی لالو دغه دستنی کار کوم زه مزماین جوړ دی ولکه دغه یو مخامخ
دی فرا ولایت اوسیدونکو فریدا وا دا چې دی وی یو لس کسې ز کورنۍ سرپرست د وای چې د خوراکي توکو د بیې د لوړې دوه عمل نشي کولای چې د کور ضروري خوراکي توکي پوره کړي.
مریض سم لکه دوند لرم چې تر ډاکټر پورې لاړ سم خو روزاریو یدانه کا کو زمې د غم په زندان کې باندې د خور لکه شی لالو په خواله شو یو د غراتل یو مسلم رستي مرستي یو وړ مړ یو شی مې راتل اوس ولکه شی لا په مور جوړي دا د ماشام یو پیاله چای وی یو ګوله اوس چې جوړي ولکه په شی لا جوړي یا یو بور د اسلامه گای ستګ یو وخت نست سل وخت نست یو وخت ست.
د ننګرهار ولایت بل اوسیدونکو امیده هم د روزګار سختې اخیستې او د خپل ستونزو کیسه کوي.
هر څه قیمت لري وړم قیمت دي بازار جدان دا هم قیمت ده مزابوروی چه بازار سه قیمت لوریا چی ارزان دا خو قیمت لوری چه ارزان هم شنو چه پیسه نی پچی شو حلو او حکار اشتان نشتا ده ده غوری آقا دستا خبره مخی دیال نصر پیمان دیال نصر پیمان یا زر دری سر پیمان بشکه اوز یا سر سر بان بشکه ده مثال چه پر پینز سمشی چه پیسه نیمون پچی شو باره مخلو.
دا په داسې حال کې د چې په دې وروستیو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیې په لا پریوتو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د جنوري په 10مه خپل تازه راپور کې د دې موضوع په ټینګار زیاته کړې چې د تیریونې په ترڅ کې افغانۍ د امریکایي ډالرو پر وړاندې 1.6% خپل ارزښت له لاسه ورکړی چې د بازار په بیو یې اغیز کړی او اوس هم دا بیې د تیریونې په پرتله لوړې پاتې دي. دبليو اف پی زیاتوي چې ډېر مهم خوراکي توکي لکه اوړه غوړي وریجې له بهر وارديږي چې د اسارو بیو کې بدلونونه پر قیمتونو اغیز کوي. راپور کې راغلی چې د خوراکي توکو سربېره د سون توکو بای هم لوړې شوې. په ننګرهار کې د خوراکي توکو یو هټیوال شاهد الله شاهد د یو شمیر لومړنیو خوراکي توکو د اوسنیو بایو په اړه ازادي رادیو ته وویل
یو کیلو چای خچې 200 افغاني او یو بوجه وړه 450 افغاني او یو بوجه بوره 50 کیلو 2400 افغانۍ او یو بوشته وړي لسل درا 1500 افغانۍ دا د نن ورځې ریټونه دي.
د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ او بیا ورسته تر هغه نور هم ولوي د چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وخت له رسیدو ورسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د درې میاشتو لپاره وزنډولې. خاغلی ترامپ ویلی چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوګراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. یادونه ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او ثبات ساتلو لپاره په پرله پسې ډول لسګونه میلیونه ډالر لیلام کړي دي خو یو شمیر اقتصاد پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو حکومت دا کار لنډمهاله لپاره حل دی خو اوږدمهاله لپاره اغیزمنه چاره نه ده. اقتصادي پوهان په افغانستان کې د اقتصادي ثبات د کنټرول او د خلکو د ستونزو د هواري لپاره دغه هیواد سره د نړیوالو په دوامدار مرستو ټینګار کوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې نږدې 40 سلنه کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر خلک هم وایي د اوبو سطح په سیمه کې ډېره ټیټه شوې او دوی په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. عابد سپوږمۍ نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې 90 سلنه افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. او چا د پنشن به په ورځ د جنوري په 10مه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټوئیټر په دې اړه اندښنه ښودلې او لیکلي دي چې د دې وضعیت اصلي لامل د اوبو د سرچینو وچې دل دي. د او چا د معلوماتو لمخې درويش سلنه افغانان اوس مهال له غیر صحي اوبو ګټه اخلي. په افغانستان کې د اوبو د کمښت ناورین چې لامل یې دوامدار وچکالۍ، د اوبو د زیربناو نشټوالی او د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت خودل شوی د میلیونونو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. د ننګرهار یو اوسیدونکی حکیم الله د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
واکن دی چې د څخاک او د سکلو اوبو چې دی سطح ډیره زیاته کې وتی ده. یعنی که وزرته وایم چې دغه یو علت خو دا دی چې بارانونه یا ورښتونه سطح ډیره کمه ده هغه نشته دي. لکه د ازمنګ په طرفونو کې چې دا د اوبو سطح په عظیمي شکل باندې لاندې کې وتی ده تقریبا او پاتشو د څخاک اوبو خو یعنی هغه معیاري اوبو چې کوم هغه د انسان د صحت لپاره برابرې دي هغه اوبو تقریبا 10% هم موږ نه لرو په دې ساحه کې 10%.
په لویدیز افغانستان کې هم ورته وضعیت دی. د هرات د تورغونډۍ اوسیدونکو مبارز وایي
چاهای او پرګردیده کې تقریبا 60
په هرات ولایت کې د تورغونډۍ ښار کې خلک په ځنګړي ډول د دوبی په موسم کې د اوبو له جدي کمښت سره مخ کیږي. په تسلنه ساګانې چې خلکو کیندري او به تروی دي او د ښاک ورنه دي. کلونه وړاندې د ملي والی شورا لخوا د اوبو پایپ لاین غځول شوی و خو د کمزوري مدیریت له امله کار بشپړ نه شو. اوس 40 سلنه خلک له ټانکرونو اوبه پیری.
په کابل کې هم خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. صبرینا چې د کابل اوسیدونکو ده ازادي راډیو ته وویل
برق نه باشه او خیش نیسته ما منزل 5 است هیچ امکان نداره از کجا بریم.
مو په پینځه پولی سه ودانه کې اوسیږو او په د پیسو په بدل کې اخلو. میتل لرو خو یوازې د شپې 3 ساعته او برازي د ورځې او بنشته. هر ورځ وینو چې خزه او ماشومان نه تشو ستلونو سره د اوبو د کتارونو انتظار باسي. خلک لټانکرونو په پیری خدا کار ورته ډیر سخت تمامېږي.
د اوبو د چارو په نجیب الله سدید بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر سیلاب داریم تا آبای نورمال.
موږ په افغانستان کې سیلابونه ډیر لرو خو نارمل اوبه لګ دي. له همدې امله سیلابونه د ځمکې لاندې اوبه نه تغذیه کوي چې دا یو جدي ستونزه ده. موږ خپل مهمه اوبه له لاس ورکو. د اوبو سطح ورځ تر بلې کمیږي او که د دې ستونزې حل ته پاملرنه ونه شي راتلونکو کلونو کې به دا یو لوی ټولنیز ستونزه شي.
د یو چا د معلوماتو له مخې د اوبو د کمښت سربیره 28 سلنه افغانان لا هم له غیر معیاري تشنابونو څخه کار اخلي او زیاتوي. په 2015 کال کې د اوبو روغتیا او فاضلاب خدمتونو د برابرولو لپاره 244 میلیون ډالرو ته اړتیا ده چې تر اوسه دوی یوازې 8.4 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. یاد سازمان وړاندې ویلي و چې که د ژمي ورښتونه کم وي او د 2015 کال په پسرلي کې تودوخه زیاته شي نو د اوبو کمښت به لا پسې زیات شي. د څو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې افغانستان د اقلیم د بدلونونو له امله تر ټولو زیانمنو هیوادونو کې راځي. په وروستیو کلونو کې وچکالی، سیلابونو او د کرنیزو ځمکو او کورونو تخریب د افغانستان د اوبو ستونزه نور هم پیچلې کړې ده. د اوبو کمښت نه یوازې د کرنې برخه اغېزمنه کړې، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه ګڼل کیږي.
په افغانستان کې د سهار شپې